مشال ریډیو اوریدونکو لس بجې شوې دي. زه بشیر ګواخ مو د مشال ریډیو د ناسته خبرونه په لړ کې په دوهمه غړی کې هرکلی کوم. په دې غړی کې به موږ تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم درته لرو. د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو غټ کې هم دراورو. همداراز نړیوال مطبوعات هم د دې غړی برخه دي. او یو اونیز پروګرام اتلان چې د غنی خان په اړه درې ما خبرونه ده، روسي خبرونه ده، هغه هم اوریدل شي. په دې غړی کې به ما سره مليحا میرزاده یې هغه نه به خبرونه ورو. نو راځي د غړی په سر کې هغه ته وکړو.
اول د خبرونو سټکی د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاندوای د حافظ سعید پسر د انعام کې خودلو مقصد د هغه پر ضد عدالتي کاروایی ته لاره برابرول دي. په کراچۍ کې د برتانیې های کمشنر وای په دغه ښار کې امن د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. امریکا د 11 ستمبر ترهګری پیښې لپاره د القاعده 15 غړي مشران په رسمي ډول تورن کړي. د خبرونو تفصیل د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي که څه هم له بده مرغه حافظ سعید دا وخت په آزاده توګه خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، خو ډېر ژر به یې جیل ته کړي. دا خبرې نوموړي په یاچوي وزارت کې د یوې غونډې پر مهال د لشکرې طیبه بنیاد ایښودونکي حافظ سعید په سر د امریکا لخوا لسو میلیون ډالرو برابر د انعام ایښودلو د جواز ته پوښتنې په جواب کې کړي. مارک ټونر د هغه په سر انعام ایښودلو په اړه په وضاحت کې وویل
دا لس ملیون ډالر د حافظ سعید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. دا خبره د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا د امریکا سره د اړیکو پالیسۍ ته د بیا کتنې سره هیڅ تعلق نه لري. خو دا چې موږ دواړه په شریکه د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې کوو، نو وایم چې حافظ سعید د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د هغه ډله د ممبئی د بریدونو چې شپږ امریکایان هم پکې ووژل شو او په سیمه کې د نورو بریدونو لپاره هم ذمہ وار ده.
بلوري حافظ سعید 13 ورځ په پنډه کې په یو هوټل کې اورا بلل شوی خبری کانفرنس ته ویل چې امریکا غواړي ما سره رابطه وکړي، نو را دي شي زدل تکیم. هغه ویل چې چا سره خلاف کوم ثبوت وي نو تک وتا ور سره تیار دي. په کراچۍ ښار کې د اخوډه پیښې دوام لري. د اخوډه په تازه پیښو کې درې پولیس سرتېري وژل شوي دي. پولیس وایي وژل شوي پولیس والا د ښار پی آی بی کالونۍ کې د ډیوټۍ ترسره کولو پر مهال د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوي دي. وژل شوو کسانو کې یو تن ای ایس پی دنی بخش او دوه تنه رمضان او اکرم سپایان دي. پولیس وایي وژونکو د ځان سره د پولیسو سرکاري وسلې هم وړي دي. بلخوا د برتانیې مرستیال های کمشنر په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو ایم د مشرانو سره د ملاقات وروسته په یو خبری کانفرنس کې ویلي په دغه ښار کې امن د نړیوالې ټولنې په ګټه دي. دی وایي د برتانیې د استازي او د یو ډیپلوماټ په توګه موږ دا لیږدل غواړو چې کراچۍ د پر امنه او مستحکم وي. دا نه یوازې د نړیوالې ټولنې بلکې د کراچۍ د اوسیدونکو او د سیاسي استازو په ګټه هم دي. کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې د تیرو خواوشالس ورځو راهیسې روانې دي چې پکې د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي کسان او پولیس سرتېري په نښه شوي دي. د امریکا نائب خارجه وزیر تامس نایټس لاهور کې د ولسمشر آصف علي زرداری سره ولیدل. گورنر هاوس لاهور کې شوی ملاقات کې د پنجاب گورنر، خارجه وزیر هینا ربانی کر، د خزانه وزیر حفیظ شیخ او امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان هم موجود وو. خپل خبرو اترو کې ولسمشر په نائب امریکایي خارجه وزیر په ډاګه کړه چې ډرون بدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نه دي او دا چې د ناټو د رسد بحالې لړ کې د پارلماني سفارشاتو انتظار دی. په دې موقعه امریکایي نائب خارجه وزیر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی کردار ساینه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد بحالي ډېره ضروری ده. د نوموړي وینا وه چې امریکا پاکستان سره دوه اړخیزه تعلقات غواړي او پارلمان د نظر ثانی به احترام کوي. د افغانستان د شمالي برخې نه رپورټونه وایي د شورو په ورځ د فریاب ولایت په میمنه کې ترسره شوي ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره لسو ته رسېدلې او 25 نور پکې ژوبل دي. د پولیسو یو ویان لال محمد احمد زیبای په وژل شوو کې څلور پولیس والا شامل دي. ځینې رپورټونه ویلي چې په ښکار شوو کسانو کې د نیټو سرتېري هم شامل دي، خو په رسمي ډول یې پخلی نه دي شوی. امریکا یو وار بیا ایران ته خبرداری ورکړې چې نړیوالې ټولنې ته دا ثابتولو کې سنجیدګي وښایي چې اټومي پروګرامي اټومي وسلې د جوړولو سره نه دي تړلې، ګینې نورو اقتصادي بندیزونو او یوازیتوب سره به مخامخ شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل چې د اروپایي ټولنې چارواکي د تهران سره خبرې اترې بحالولو په لړ کې د تاریخ ټاکلو په هڅه کې دي، خو امریکا یوازې زبانی خبرو اترو کې دلچسپي نه لري. هغې زیاته کړه چې په سفارتي کچا لانجه په هوارولو کې اوس هم وخت شته، خو وی ویل چې د دې لپاره وخت غیر محدود نه دی. هیلری کلینټن وویل واشنگټن غواړي په پرامن طریقه دغه مسله حل کړي. ایران وایي اټومي پروګرام یې د پرامن مقصدونو لپاره دی. امریکا د 11 ستمبر ترهګری برید چې پکې تقریبا 3000 کسان وژل شوي او د پلان لپاره د القاعده 15 مشکوک یاغیان په رسمي ډول تورن کړي. په دغه 15 کسانو کې د دې برید پلان جوړونکي د یو پاکستانی خالد شهید محمد او د یمن ولید بن اتش په ګډون، د یمن زمنی بن الاشیب، د پاکستان علي عبدالعزیز علي او د سعودي عرب مصطفی احمد الحساوي شامل دي. یاد شوي کسان په کیوبا کې په امریکایي جیل ګوانتنامو بې کې قید دي، چرته چې به د دوی پر ضد د پوځي عدالتونو کاروایی کیږي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون وایي په دوی بیلابیل تورونه دي چې پکې ترهګري، اغوا، دسیسه جوړول، قتل او ملکیت ته زیان رسول شامل دي. د جرم ثابتېدلو په صورت کې دوی ته د مرګ سزا ورکړل کېدی شي. او رپورټونه وایي کېدی شي د ملګرو ملتونو په 15 غړو هیوادونو مشتمل سلامتي کونسل یو صدارتي امر جاری کړي چې د شامی حکومت نه په پکې غوښتنه کېږي د مهلت ټاکل شوي مودې سرسم، یعنی په 10 اپریل، خپل ځواکونه راوباسي. د شام لپاره خاص استازي کوفی انان د ګل پورز ویلو چې د مش 10 اپریل د مهلت سره منلې چې به دغه تاریخ په د آبادۍ د سیمونه خپل ځواکونه وباسي. امریکا چې د اپریل لپاره د کونسل مشري کوي، د دې پر دې عمل کې دغه بیان مسوده تیاره کړي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اجازه ویلو په دې هیله دي چې د شورو یا زیارت پر ورځ به دغه بیان خپل کړي. د خبرونو پای.
اوریدونکو، ملیحه مرزاده وا چې خبرونه یې درته وړاندې کوه. په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه لرو. امریکا په ترهګری تورن د حافظ سعید پاړه د اعلان کړي 10 میلیونه ډالرو د انعام وضاحت کړی او وایي هغه د سیمې د امن لپاره ګواښ دی. 10 میلیونه ډالر د حافظ سعید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. امریکا وایي د افغانستان سره د ستراتیژیک تړون په مخ کې پراته خنډ لرې کولو لپاره به ډیر زر د شپې د عملیاتو په اړه یو تړون وکړي.
موږ د افغانستان سره د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوې هوکړې کولو ته نږدې شوي یو.
د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرال د مذهبي ورورولۍ د ودې لپاره جمعتونو، کلیساو او مندرونو کې خدمت کوي.
سپلې می پالش کوله، جاړو می ورکوله او لنګر خانه کې ما کار کوله.
د دې ترڅنګ درته نور رپورټونه ونیس پروګرام اتلان هم لرو. د مشال ریډیو سره پات شي. اوریدونکو، د دې غړې وړومبي رپورت ته ورځو. امریکا وایي تم لري ډیر زر با په 2003 کال کې د ممبئی بریدونو د کول لپاره د تورنې ډلې لشکری طیبه پخوانی او د جماعت داوا ډلې اوسنی مشر حافظ سعید ونیول شي. امریکا پر حافظ سعید د مقدمې د چلولو لپاره د معلوماتو ورکولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام اعلان کړی دی. هارون باچا په واشنگټن رپورت لري.
د امریکا په خارجه وزارت کې د خبري غونډې پر مهال د دې وزارت د ویان مارک ټونر نه پوښتنه وشوه په داسې حال کې چې حافظ محمد سعید په پاکستان کې په سرګند ډول ګرځي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي، د نوموړي په سر د انعام د اعلانولو څه جواز جوړیږي؟ ښاغلي ټونر په ځواب کې وویل بدمرغه تر دې ساعته هغه آزاد دی چې دغسې وکړي، ولې موږ تمه لرو چې ډېر زر به یې په زندان ورداخل کړو. مارک ټونر د خارجه وزارت د خبري غونډې پر وړاندې د یادې جایزې په هکله د وضاحت د ورکولو په ترڅ کې وویل
دا 10 میلیونه ډالر د حافظ سعید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. دا خبره د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا د امریکا سره د اړیکو پالیسۍ ته د بیا کتنې سره هیڅ تعلق نه لري او د پاکستان سره د دواړو خيزو اړیکو څخه جدا کار دی. خو دا چې موږ دواړه په شریکه
ترهګری خلاف هلی ځلې کوو، نو وایم چې حافظ سعید د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د هغه ډله د ممبئی د بریدونو چې شپږ امریکایان هم پکې ووژل شو او په سیمه کې د نورو بریدونو لپاره هم ذمه‌واره ده.
راپورونه وایي د پاکستان او امریکا دواړو حکومتونو لخوا د ناقانونه ګرځول شوې سختدریزې وسلوالې ډلې لشکر طیبه بنسټي ښودونکي حافظ سعید چې ورباندې په ممبئی د 2008 کال د ترهګر بریدونو د پلانولو تورونه لګول شوي. د امریکا حکومت د تیرګل په ورځ د نوموړي په سر د لسو ملیونو ډالرو د جایزې اعلان وکړ. خاغلی ټونر دغه راز په ډاګه کړه چې د حافظ سعید پر سر د جایزې د اعلانولو د امریکا مقصد هرگز په پاکستان فشار راوړل نه دي، بلکې دا چې یوازې هغه وسیلې ورته په لاس ورکول دي کومې بچې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې د دغه هیواد له حکومت سره مرسته وکړي. فرانس په سجانس په ورته وخت کې لیکي حافظ سعید 13 ورځ د پاکستان په پنډای ښار کې د دې هیواد د پوسټ سر دفتر ته په لنډ واټن په یو هوټل کې رابللي خبري کانفرنس ته په زغرده وویل چې که امریکا غواړي ما سره رابطه وکړي نو را دي شي زه دلته کیم. نوموړي دغه راز زیاته کړه دوی چې هر چرته وایي که د امریکا عدالت وي او یا د بل کوم یو ملک او زما په خلاف ثبوت پکې راوړی شي ورسره تک ته تیار یم. راپورونه وایي حافظ سعید په دې ورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو درنو جلسو په ترڅ کې د امریکا پر ضد پارونکي ویناګانې وکړې او هم یې د پاکستان په حکومت امریکا او ناټو ته د دوی د اکمالاتو لپاره د خپلو ترانزیتي لارو د نه ورکولو لپاره غږونه وکړل. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د تیر کال نومبر میاشت راهیسې چې امریکایي ځواکونو په ممندو هوایي بریدونه وکړل او 40 پاکستاني عسکر یې ووژل، په افغانستان کې میاشت د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکي د ناټو د اکمالاتو دوه مهمې لارې تړلې دي. که څه هم چې د امریکا حکومت وړمه ورځ واضح کړه د حافظ سعید پر سر د جایزې اعلانول بعد د پاکستان له لوري د ناټو د اکمالاتي لارو د بند ساتلو او یا هم بیرته د پرانستلو په پریکړه هیڅ اغیز ونه کړي، خو راپورونه وایي د نوموړي عدالت ته د راښکلو له پاکستانه د امریکا نوې غوښتنې به ممکن د دواړو هیوادونو د مخکې نه خرابې اړیکې لا نورې هم پیچلې کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اوریدونکو، په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس یو لیکنه کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د لیکوال په خبره د پاکستان چارواکي څنګه په دې نو خبر چې د اسامه ماشومان هم په دغه هیواد کې وزېږېدل او دغلته ژوند کوو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دا خبره ردی چې په دغه هیواد کې د اسامه په موجودیت خبر وو. د مقالې مهم ټکي له داود خټک څخه اورو.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې ډیوډ اګنیشیس یو مقاله لیکلی چې وایي پاکستان ته د اسامه بن لادن په اړه د پښتنو جواب ورکول پکار دي. ډیوډ اګنیشیس لیکي اسامه بن لادن د خپلو دریو میرمنو سره په 50 کورنو کې اوسېدو. په دې دوران کې د هغه سلور بچي هم وزېږېدل چې دوی د هغه د میرمنو په سرکاري هسپتالونو کې د علاج وروسته پیدا شول. خو د اګنیشیس په وینا د دې هر څه باوجود د پاکستان حکومت ناخبره و. ډیوډ اګنیشیس لیکي که امریکایي استخباراتي ادارې په دې اونتوانه دي چې د 11 ستمبر ترګریز بریدونه ناکام کړي، نو د اسامه په معاملې کې پاکستانی استخباراتي ادارې هم خپل نه اهلي ثابتوي. اګنیشیس د لړکی ځنې پښتنې راپورته کوي چې په سر کې وای څنګه اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې استوګن شو. بیا پاکستانی چارواکي د هغه دوه ورونو په اړه څومره معلومات لري چې د اسامه لپاره یې دغلته کور پیدا کړو. اګنیشیس په خپل مقاله کې د ای پی خبری اژانس ته هغه راپورټ حواله هم ورکوي چې د دغه کور د مالک د رشتہ دارو د خلیلي کې د ایسای افسرانو د کور ټول ریکارډ لزان سره وړي دي. یو بل پښتنه کې ډیوډ اګنیشیس وایي چې په دې ټوله واقعیا کې د پاکستان د پوز یو افسر بریګیډیر اجاز شاه سره کردار ادا کړی وو. د پاکستان د ایسای یو پخوانی مشر جنرال ضیاء الدین بٹ ویلیو چې د اسامه لپاره په ایبټ آباد کې د کور بندوبست بریګیډیر اجاز شاه کړی وو. اګنیشیس په یو بل پښتنه کې وایي چې د القاعدا یو بل مشر خالد شیخ محمد د پاکستان د پینډي ښار نه گرفتار کړی شوی وو. دغه سي د القاعدا یو بل مهم مشر ابو زبیدہ له فیصل آباد او په افریقا کې په 1998 کې د امریکا په سفارتخانو د بمی حملو ملزم احمد خلفان د پنجاب له ګجرات ښار نه گرفتار کړی شوی وو. اګنیشیس وایي کېدای شي د پښتنو ته ځواب ورکولو سره د ایسای مقام خشي یا دا هم ممکنه ده چې یو نوی کیسه سره منست شي، خو په هر صورت کې اوس وخت دی چې دغه پښتنو ته ځواب وویل شي.
اوریدونکو، تاسو داود خټک اوریدو چې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې دغه مقاله غټ کې دراورول چې پکې ویل شو پاکستان که څه هم دا خبره ردی چې د اسامه بن لادن په موجودیت خبر وو،
خو داغه په اړه ډېرې پوښتنې دي چې پاکستان یې باید جواب کړي. د امریکا حکومت ویل پاکستان سره د همکارۍ او تعلق ساتلو ته ژمن دی او دا چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستان په پارلمان کې پیل شوی بحث ته درانه ګوري. دا خبرې د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر تامس نایډز د شورو په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د مالی وزیر حافظ شیخ سره په ملاقات کې کړي. هارون باچا پی رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی مرستیال وزیر تامس نایډز په اسلام آباد کې د پاکستان د مالی وزیر حفیظ شیخ سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د پیلېدو لامل خوښي څرګنده کړه او ډاډ یې وښود چې حکومت یې له پاکستان سره د همکارۍ د اړیکو ټینګولو ته ژمن دی. نوموړي 13 اونۍ د جنوبي کوریا په سرخار سیول کې د ولسمشر براک اوباما او د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د شوې لیدنې په یادولو یو ځل بیا د خپل حکومت دا باور په ډاګه کړ چې ګواکې دواړه هیوادونه کولی شي د دوه اړخیز احترام او توازن پر اساس جوړ یو تعلق چې د امریکا ګټې پکې هم په پام کې نیول شوی وي ولري. خاغلی نایډز همدارا زیاته کړه چې امریکا د پاکستان په پارلمان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پیل شوي بحث ته درانه ګوري. د یادولو ده په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د یو شمېر لوړو ژورو تر راتلو وروسته د پاکستان حکومت د پارلمان یوې ځانګړې کمیټې ته له امریکا سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. کمیټې دغه تېره میاشت حکومت ته یو لړ سپارښتنې مخې ته کېښودې چې پکې په ممندو د تیر کال د هوایي بریدونو لپاره له امریکا د رسمي بخنې او په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو په څیر غوښتنې شاملې دي. د امریکا د خارجه وزارت د اعلامیې تر مخه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د راغلي کړکېچ سربېره یادو دواړو وزیرانو د اسلام آباد د تېرې ورځې په خپلې لیدنه کې د اقتصادي همکارۍ په ارزښت ټینګار وکړ. خاغلی نایټز ویل د دواړو هیوادونو راتلونکي یو له بل سره تړلې دي او دا چې موږ لا په ګډه بلها کار کول دي. نوموړي د کیری لوګر بل پترس کې د پاکستان لپاره د منظور شوي امریکایي امداد په اړه د خپل حکومت د همکارۍ ژمنه وکړه. د امریکا په خارجه وزارت کې د مرستیال وزیر تامس نایټز په خبره له 2009 کال راهیسې امریکا له پاکستان سره په ملکی برخه کې د سده باندې 2.6 بلین ډالر په اندازه مرستې کړې چې پکې 800 ملین ډالر هغه هم شامل دي چې د پاکستان سیلابونو او جګړو ځپلو خلکو ته د بیړني امداد په توګه رسولي دي. نوموړي همداراز د پاکستان د مالی وزیر سره په لیدنه کې د دې هیواد د توانایي په سکتور کې پر اغلي بحران هم خبرې وکړې او ودا وکړه چې د امریکایي مرستو په نتیجه کې پاکستان وکولی شول د 400 میگاواټو د اضافي برېښنا پیدا کولو ظرفیت ترلاسه کړي. خاغلی نایټس په یوه وخت کې د 2013 کال تر پایه د 900 میگاواټو د برېښنا د جوړولو د امریکا او پاکستان د شریک هدف یادونه هم وکړه چې وی ویل پترس کې به سد پاسه د 100 ملیونو پاکستانیانو د برېښنا ضرورتونه پوره شي. د امریکا د خارجه وزارت خبر پاڼه زیاتوي تامس نایټ د اسلام آباد له چارواکو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د امریکایي پروګرام فول برایت په ترڅ کې د پاکستانی طالب علمانو د امریکا تعلیمي ادارو ته دا استولو د خپل حکومت د هڅو د دوام پخلی وکړ چې د نوموړي په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې د ملګرتیا او باور د پرځای کولو په لړ کې به ګټور ثابت شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت صوبائی وزیر د اطلاعاتو صوبائی وزیر میا افتخار حسین د سواد دورې په مقویل دي چې د صوبې کې امن پارزي توګه قائم دي او د اوګدی مودې د امن لپاره باید منصوبه بندي جوړ شي. همدارا زغه د کراچۍ د امن په اړه هم خبري کړې دي. راځي چې په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ ور.
د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اطلاعات میا افتخار حسین د سواد د دورې په محل چې ډومبي کې منګوره کې د کارکونانو کنونشن او بیا مټک کې لوی جلسه وکړه. خبریالانو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې عوامي نشته پارټي سلور کال حکومت کې ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او دې سیمه کې امن هم د دوی د سختو فیصلو نتیجه کې مخې ته راغلی دی. میا افتخار حسین ویل چې ټوله صوبه کې دا وخت امن په عارضي توګه دی او دې لپاره نور ګامونه پورته کول پکار دي.
دا دعویداري غلطه ده چې دهشتګردي مکمل ختمه ده او موږ قوم په تیاره کې ساتل نه غواړو. دهشتگردی مکمل ختم نو واقعیت به بیا ولې کېده؟ یو حکومت به بار بار دا اقدامات ولې اوچتول؟ لہذا د دې لپاره ډیر اسانه فارموله ده که پاغي عمل کیږي نو دا ختمه دي شي. دوه خبرې دي، یا په مذاکراتو دي او یا په کاروای دي. د مذاکراتو د کاروای لپاره لازم شرط ده چې امریکا، پاکستان، افغانستان دا درې واړه به د اعتماد فضا بحال کړي او دوی به د خپل شکوک او شوبات لري کړي او د مذاکراتي ایجنډې واضح اعلان وکړي او بیا به چې کم دینو دهشتګر خپل یو خود مختار مذاکراتي یو ټیم او د ایجنډي واضح اعلان کړي، بیا چې دوی کینیو مذاکرات کړي د دې مسلې مستقل حل راوتی شي.
مې ابتخار حسین وای کچرې په مذاکراتو خبره نه حل کیږي نو بیا د ترهګرو په ضد ټول په ګډه دی کاروای وکړي.
کچرته داسې نه کیږي نو بیا بل علاج دی چې دا درې وړ ملکونه یقیني اعتماد دی بحال کی چې خپل پردې پکې نه کوي بلکې د شتګر د چا خپلې گینه دا ټول پردې دي. نو په دې باندې متفق شي او دا درې وړ ملکونه دي په یک سوی سره او په موثره طریقه د خلاف کاروي کی نو بیا ممکنه چې دشتګرد ختم شي.
دغه رنګه مې ابتخار حسین زیاتوي کچره دغه هم نوي نو د دوی حکومت وړاندې هم د ترهګرو په ضد کار روانې کړې دي او دغه به جاری ساتي.
او کدا دواړه نه کیږي چې د اعتماد نه بحال کیږي نو زه د خیبر پښتونخوا د حکومت د ترجمان په حیثیت دا ویم چې مونږه مخکم قرباني کړې ده بیا بم کو مونږ به دشتګردو نیټورک کمزورې کو کنټرول کو به مقابله به کو د سرونو قیمت باندې وا مونږ د دې مقابله کوو. دا د پاکستان د بقا او د انسانیت د بقا خبره مونږ کوو او دا هم کړی ده بیا هم کوو او دا ځکه بدل دی چې تر ډېره حده پورې د امن چې دی دا زموږ د قربانو نتیجه ده چې دا دلته تاسو ته امن ښکاري. دا ویم چې د مالکن ډیویژن امن دا زموږ د ټولې دنیا یو سکسسفل سټوري ده، یو کامیاب زموږ چې کوم دی واقع ده دلته چې دا بل ځای کې نه دي شوي.
د کراچۍ په حالاتو ښاغلی ویل چې کراچۍ کې پولیس او رینجر امن راوستو کې مکمله توګه ناکامه شوي دي. اوس دغه سیمه کې د پاکستان پوسټ په ذریعه عملیات وکړي.
اب فوج وہ فوج جو حکومت کی نگرانی میں جس طریقے سے ملکن ڈویژن میں کاروائی کر کے کامیابی کر کے دکھائی، اسی طریقے سے وہاں پہ بھی ایک آپریشن کرے ان لوگوں کے خلاف جو تشدد پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس وقت تک یہ کاروائی کرتے رہیں جب تک یہ مکمل طور پہ ان کا خاتمہ نہیں ہوتا.
میں ابتخار حسین زیادہ کرا چی دا خبر بالکل غلط ادا چی دا خیبر پختونخوا سیمی سخا کراچی تا وسلہ اڑالے کیجی.
بل سوال دا پیدا کی چی وہ اصل دا خیبر پختونخوا ناراضی بیگام پٹی ہوئی ننم لگیو دا یو بل تاثر دے زما په خیبر پختونخوا کی خود دریوال شی جوڑے دو با اگر درم خوارا شوا چی دا سمندر دا لاری کم شی راضی آغل تا دی کنٹرولو کی نو اصلا با کنٹرول شی.
پا داغا مقادم یا ابتخار حسین سرا دا سوات نا دا عوامی نیشنل پارٹی دو صوبائی وزیران او دا اسمبلی غړي هم موجودو. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار اورید او سم شبقدر ته زو د مومندو د شبقدر بازار په کتابخانو کې کتاب پلورنځي و کې هغه کتابونه خرڅیږي چې هغه د سکول کتابونه دي، ټیکسټ بوک دي او پلیکل شوی دي چې دا کتابونه د خرڅلاو لپاره نه دي. زموږ همکار په ریپورت لري.
په شبقدر ډیری بازار کې د کتابونو په دوکانونو کې د خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ پیښور لړخه چاپ شوی هغه کتابونه چې د حکومت لخوا ماشومانو ته ویډیا ورکول کیږي په خپل اصل قیمت خرڅول شي. د پرایمری نصابي تعلیم دوه کتابونه اردو قاعده او پښتو قاعده چې په سرپاڼه فری فرام ګورنمنت ناٹ فار سیل یعنی د حکومت لړخه ویډیا او نه خرڅېدونکي لیکل شوی هم دي په دوکانونو کې خرڅېږي او هغه ماشومان یې چې په غیر سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي په بیا اخلي. د شبقدر بازار اوسیدونکو یو ځوان محمد امین خپل یو ماشوم لپاره دا کتابونه اخستلې دي.
ممبرې مشال ریډیو باندې ما بل ورزورې در چې یو ولک چې دینو د کپړو د نشوالي په وجه باندې ځانو سيزم نو دا خو کده سمون چې دینو دا کتابونه اخلو یو خطرپ ته کده حکومت پام جننه نشته دي بل طرف ته دینو زمون ګم بیا په دغه خلکو باندې قسم له ظلم دي ځکه چې دا کتابونه خو به په یو خاص مقدار سره جوړ کړي او دا زم مخلم بل مخرب بل
دا موران کورونو اوسیدونکو عبد القیوم وای دا د ماشومانو سره ډیر زیاتې دي ځکه که سبق وای نو ویډیا کتابونه به په بیا اخلي او که نه اخلي نو بیا به سبق نه وای.
هغه نه ما کتابونه دوی ماتولي کړه ما واغسل د ایف سی گیټ سره دکان دی خو نور کتابونه ټول پرایویټ دي خو دوه پکې سرکاري دي. یاره ما خو ټوله پیسې ورګړي دي یو انزم کتابونه مې 1200 روپیه ورګړي او د شپږم کتابونه مې ټوله 1400 روپیه ورګړي. اوس پرایویټ دکان ته مونږ لا شو کتابونه راتولي کی هغه خو مونږ ته ټول وجاده د دم را پیسې دي مونږ لا راک.
په شبقدر سټوډنټ سټیشنری مټر روډ شبقدر کې کتابونه خرڅون کې ساجد خان وای هغه ته هم د کتابونه په بیا ملاويږي.
جدا هو د زیات تر د اول نه تر د پنځمه پورې د اردوګان او پښتوګان راځي خو زیات تر د کدل ته دومره نه راځي ځکه چې څومره په خور چا سدي اړخته دی غټو څورونو ته باندې دا خرسي ناغوی نه بیا مونږ ته راځي. د اول 20 روپے دی د دویم 36 روپے دی او د دریم 15 او د سلورم 20 د پنځم 250 روپے دی.
خو محمد امین چې کله دا کتابونه خستل نو دکاندار ورته سوایلیو
نو کله چې کتاب باندې موږ ته نغې باندې کلی فری پرام ګورډ ناٹ فار سیل نو دکاندار ته مې چې دا څنګه حساب دی خو سرکاري دی خو تاسو څنګه خرڅوي چې دا مولا سرکاري استادان نه کوي.
د داسې غیر قانوني کارونو مخنیوي څنګه ممکنه ده؟ عبدالقیوم وایي
ډیر زیاتې دا خو دومره زیاتې دي چې اندېحي زیاتې دي خو څوک یې تپوس کوي چا کو تپوس وکړو حکومت خو سفر دا ونه کړ نه پچا په واچول په دکان باندې چېرې دې دکان کې سرکاري کتاب خرڅیږي ولی خرڅیږي دلته ګوره کمیټي شته دلته پولیس شته دلته آرام یک مشته خو تپوس والے څوک نشته بیا ګورنمنټ لا پکار دی چې دا شی په بازار کې خرڅی نه او خو خرڅی نه دا غلی کلمې ګل دي ورانه چاپته بدلې
لدی ورستو مو د صوبې خبر پښتونخوا د طالبی سانګي وزیر سردار حسین بابک سره بیا بیا د رابطې کولو هڅه وکړه نو دستي فون یې بند او د دفتر نه بهر وو.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زلی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاجی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري.
اوریدونکو د خبرونه د دې غړې په اخیره کې اوریدل شو چې یو ریپورت وړاندې کوو په پېښور کې د پاکستان ډیپټي اټورنی جنرال او یو مشهور وکیل په کلیساو مندرونو او جمعتونو کې د خلکو خدمت کوي څپلې پالش کوي او فرشونه مینځي او جارو کوي. هغه وایي چې د دې کار مقصد د مذهبي ورورولۍ را پیدا کول او پراخول دي. خالد خان پی ریپورت لري.
محمد خورشید خان ایڈوکیٹ د پاکستان ڈپٹی اٹارنی جنرل دی د خیبر پختونخوا نوموړی وکیل دی او بیا د پاکستان یو لوی ګوند سره تړون لري خو بیا هغه ته په پیښور کې د سیکانو هندوانو او نور مذهبونو عبادت ځایونو تتلل او د دغه مذهبونو منونکو سپلې پالش کولو باندې ځان بد نخکاری بلکې په دغه سیوا باندې هغه ویاړ کوي. د پاکستان د سپریم کورٹ وکیلانو یو وفد ورځې وړاندې هندوستان ته تللی حکم کې چې خورشید خان ایڈوکیٹ د خیبر پختونخوا نمائندگی کوي او هندوستان کې د جامع مسجد دلی کې خدمت سره سره د په امرتسر کې د سکانو لوی عبادتګاه ګولډن ټیمپل کې د سکه یاترو سیوا هم په دینیت کوله چې هغه د بیلابیلو مذهبونو او عقیدو منونکو په منځ کې مینا او ورورولي راول.
دربار صاحب ګولډن ټیمپل د ډیر لوی متبرک مقام دی سکھ مذهب دھرم کې. نو التا ما بیا مختلف سیوال تمام لوخي وینځلي سپلې می پالش کولې جاړو می ورکوله او لنګر خانه کې ما کار کوله.
نوموړی خورشید خان دغه سیوا یا خدمت درې کال وړاندې په پیښور کې د سکانو د عبادت ځایونو بهر هغه وخت پیل کړو کله چې په قبالی سیمه کې ترخګرو یو سکھ ځوان مړ او نورې وتښتول.
دا سیوا تقریبا مدری کال مخ کې 2010 کې پشاور نه شروع کړې و. دلته یو ګردواره دا بھائی جوگا سنگ هغه ځنه ما شروع کا مخ کې مکانو بیا مې دلته یو مندر دی پیر تنات جی اغي کې بزت لما سیوا جوتا گھر کې بیا دلته یو چرچ دی یو سینټ تیر شو دی جان بیانی هر اتوار دلته بت لما او جمعه پروز ما خپل جمعتونو کې جمعه پروز مانځک ټایم کې دا جوتا سیوا دا سیوا میکوله.
خورشید ډوکیټ وای چې پټور نړۍ کې د پښتنو یو بد انزور جوړ شوی دی او د خپل سیوا په وجه هغه دنیا ته خای پښتون کام تر خګر نه بلکې امن خوخي او مینا کون کې دی.
نو زما کم دی فس نه دا سلوګن وا چې زه پښتون یم فخر کوم فخر لیکن بھئی چې پښتنو کې چې دهشتګرد دي نو زم یو قسم تعلیم می مشتار سشتا او زه لګی ما دا پیغام ور کوم چې بھئی ټول پښتانه دهشتګرد نه دي دې سره زما صوبه خ ایمج به جوړیږي زما د زمون د پختون قوم خ ایمیج به جوړیږي.
خورشید ډیکیټ په پیښور کې د وکالت سره سره سیاست هم کړی دی او د قومي اسمبلی د پاره دوه ځل الیکشن هم کړی دی خو بیا هغه وایي چې په سیوا کولو کې هغه ته ځان بد نه بلکې فخر پر کوي.
نو کم سړی عبادت کوي اول تراځي نو هغه خدمت کوم نو مال ځان بالکل نه بد اخکاری بلکې زما دن نه مال یو سکون ملاویږي یو سکون ملاوی کې کلا هغه سترګې وینم او مال غاړه ور کوي مال کول کوي هغه سترګو نه یو مینه وزي زما دې سره ځان بد مال د دې باندې ځان خلګي.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې خورشید اوډیکیټ وویل چې هغه به اوس د عیسایانو مقدس ښار ویټیکن سیټي او بیا د بد منونکو هیوادونو ته ځي چرته چې به هغه د پښتنو او مسلمانانو په حق لا د ترخګره او بد انزور لري کولو هڅه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنون
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن اوریدل شئ. په دوی کې اتلان خبرونه د دې غړې په اخیری برخه کې دراورو، نورې د ورځې پوګدو کې تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. د خبرونه نیمایي کې یو لسنیمه بجې دی. ملیحا مرزاده د خبرونو سرټکی ورو.
د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي د لشکر طیبه بنیادی خودونکی حافظ سید پسر د انعام خودلو مقصد د هغه محاکمه ته لاره برابرول دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درې پولیسوالا وژل شوي دي. بلخوا په کراچۍ کې د برتانیې مرستیال های کمشنر په ښار کې امن دولس او د نړیوالې ټولنې په ګټه بللې. د امریکا نائب خارجه وزیر تامس نایکس په لاهور کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره په ملاقات کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کول ډېر ضروري دي. امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي پروګرام په وضاحت کې د سنجیدګي وښایي. امریکا د 11 سپتمبر کال 2001 د پیښې پلان لپاره د القاعده 15 غړي په رسمي ډول تورن کړي دي.
ملیحا مرزاده درته د خبرونو سرټکی ویل. اوریدونکو، اوس د پاکستان د ځینو رسپانو د ځینو اداري غټکی له احمد الله څخه خبر.
اردو جبو رسپانو ایکسپریس او آج او انگریزی جبو رسپانی دی نیوز وزیر اعظم گیلانی او نواز شریف ترمنځ شوی رابطه ته زیات اهمیت ورکړی دی او لیکي چې وزیر اعظم گیلانی 13 ورځ د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته ټلیفون د لارې خواست وکړو چې مسلم لیگ نون د قومي سلامتی کمیټه اجلاس بایکاټ ختم کړي چې امریکای، ناتو او ایساف سره تعلقاتو ته حتمی شکل ورکړی شي. نواز شریف وزیر اعظم گیلانی ته د مسلم لیگ نون لخوا د کمیټې په اجلاسونو کې د شرکت یقین دهانی ورکړه. رسپانه مشرق 13 ورځ جمرود کې په موټر کې شوی ریموت کنټرول بم حمله په حق لا بخپلی سرخی کلی کې چې یو ډبل کیبن موټر جمرود بازار طرف ته روان وو چې خرکی آباد خړ کې سړک غاړه ته خخ کړی شوی بم وچاو دو چې په نتیجه کې و کسان مړه او دوه جوبل شول. ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه کلی کې چې قومي سلامتی کمیټې چیرمن میا رضا ربانی ویلی دی چې کمیټې امریکای او ناتو سره تعلقات او حواله سره په نوې سفارښتاتو غور نه کوي، بلکې د هغه سفارښتاتو جایزه اخلي چې کوم باندې اپوزیشن ډلو لخوا د تحفظاتو اظهار کړی شوی وو. رسپانه لیکي چې دا ډیره د تعجب خبره ده چې حکومت یو طرف ته پارلمان د بالادستۍ خبرې کوي او بل خوا دې پارلمان کې په مهمو مسلو قراردادونه خو منظور کړی شي خو عمل درآمد پرې نه کیږي. رسپانه لیکي چې پارلمان بالادستۍ یقیني جوړولو لپاره ضروری ده چې پارلمان په فیصلو او قراردادونو په هر حالت کې عمل درآمد وکړي شي. رسپانه جنگ خپل اداریه کې لیکي چې گلګت او چلاس کې د بدامنۍ ډزو، دستي بمونو او هدفي وجنو په پیښو کې 44 تنه مړه او 250 جوبل شوي دي او انتظامیه د حالاتو قابو کولو لپاره فوز را بللې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت کراچۍ او بلوچستان کې هم هدفي وژنې روان دي او اوس د گلګت پرنګ په پورم نه ځای کې هم حالات خراب شو او حکومت بیخي بے وسخ کاری. باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي او ټول ډلو لا په شریکه د دې سازش مخه نیول پکار دي. ورسپانه آج خپل ادارې کې لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو کې د اضافه خلاف د اولس ترانسپورټرانو او تاجرانو د احتجاج نو ورستو حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی او پېټرول په نرخ کې 2 روپۍ 2.5 پیسې، ډیزل 1 روپۍ 14 پیسې، د خاورو تیل 1 روپۍ 44 پیسې او سی ان جی 1 روپۍ 95 پیسې د کیلو په سر ارزانه کړی دی. ادارې وایي د تیلو او سی ان جی په نرخونو کې دا کمی په وړو کې د مالګې برابر دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی کې یو خواته په پاکستان کې چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې تر ټولو زیات تاوان دوی ته شوی، خو بیا د دې کمه پیژندنه کوي چې د ترهګرو ډلو سره مرسته کوي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې راغلي که یوې خواته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ناروا چلند خبرونه راځي نو بیا پوز د خپل سرتیرو خکړنې هم نه پډاګه کوي چې یو امریکایي ساتونکي د یو ماشوم بچ کولو په هڅه کې خپل ژوند له لاسه ورک. د دوړو مقالو مهم ټکی له ملیحه مرزا د خبر
فائنانشل ټایمز رسپانډل کی پاکستانی چارواکی دانخوا خوي چې د ترهګری په لړ کې د دوی د دوه مخې توپ خبره کیږي. رسپانډا دا یو وجه خای چې لامل په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژنې سره دوی ډیر شرم محسوس کړ او اوس په 2008 کال کې د ممبئی بریدونه چې پکې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوی لپاره د تورن چوي ترهګری ډلې مشر حافظ سید پسر د امریکا لخوا د لسو ملیون ډالرو برابر انعام ایښودلو فیصله به پاکستانیان نور هم تنگ کړي. د رسپانډې په خبره دا په دې رڼا اچوي چې حافظ سید د مفرور کېدلو باوجود په پاکستانی سیاست کې هم یو مهم لوبغاړی دی. فائنانشل ټایمز لیکي پاکستانی چارواکي دا دریز لري چې د ترهګرۍ جګړې تر ټولو زیات زیان دوی ته رسېدلی چې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. رسپانډه دا خبره سمه ګڼي خو زیاتوي چې د دې خبرې ډېره کمه پیژندنه کیږي چې پاکستان د ترهګرو ډلو ته مرسته جاري ساتلې چې یا خو په هند او یا په افغانستان کې استعمالېدای شي. په مقاله کې لیکل شوی امریکایانو ته هم پکار ده چې دا یاد ولري پاکستان یو اټمي طاقت دی او پاکستان باندې فشار راوستلو په لړ کې د احتیاط نه کار اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانډه لیکي د یو امریکایي ډینیس وایکل کیسه د هغه امریکایي پوځي د مفکورې نه ډېره بدله ده چې په یو لسم مارچ په کندهار کې د 19 افغان ملکی وګړو د وژلو لپاره تورن وو. رسپانډه لیکي 29 کلن وایکل د یو افغان ماشوم د ژغورنې پر مهال ووژل شو خو یوه هفته تیره شوه او اوس هم پوستې پخلی کول پاتې دي. رسپانډه زیاتوي په لغمان ولایت کې د دې پیښې په اړه معلومات د پوځي چارواکو لخوا نه بلکې د افغان ولسي وګړو او د هغه ملګرو پوځیانو او په امریکا کې د هغه د ملګرو لخوا په ډاګه شول. د رسپانډې په خبره په تیرو څو میاشتو کې چې د امریکایي پوځیانو د بدو کړو خبرونه راځي پوځ یې د خپلو ښه کړنو په اړه معلومات په ډاګه نه کړل چې نه یوازې د وایکل کیس بلکې یوه بله واقعه هم پکې شامله ده چې پکې پوځیانو د طالبانو د زوی ژوند بچ کړ. په 22 مارچ وایکل چې د امریکا په روډز آیلند کې د ملي پوځ یو ساتونکو د هغه قافلې سره روان و چې د جګړې د ځای نه دراوتلو په حال کې د خپل ګاډي نکوس شو سو په لاره کې ولاړ یو شمیر ماشومان بچ کړي. دغه ماشومانو کوشش کولو چې د خرڅ لپاره د خالي کارتوسو کوکې راغونډې کړي. افغان شاهدین وایي چې کله یو لس کلن افغان ماشوم د موټر لاندې راغلو نو د خپل ګاډي نکوس شو او دغه ماشوم یې بچ کړ خو هم د دغه ګاډي لاندې راغلو او مړ شو.
اوریدونکو تاسو له ملیحه مرزاده څخه نړیوال مطبوعات اوریدل. د امریکا او افغانستان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو ستراتیژیک تړون په مخ کې د پراته خنډ د لرې کولو لپاره د شپې لخوا د افغانانو په کورونو د چاپو د وهلو د مسلې د هوارولو په خاطر به ډېر زر یو تړون وکړي. په دې اړه درته ما بشیر ګواخ یو رپورټ برابر کړ. امریکا وایي د افغانستان سره د شپې د چاپو وهلو د مسلې د حل لپاره سلا کېدو ته نږدې شوې دي. د امریکې د دفاع وزارت یوان جارج لیټل په دې اړه وی خبري غونډې ته ویل
مونږ د افغانستان سره د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوې هوکړې کولو ته نږدې شوي یو. ایساف ځواکونه د افغان ملګرو سره د شپې د عملیاتو په اړه اوږه په اوږه کار کوي. د شپې عملیات ډیر اغیزمن دي. په شریکه د مسلو هوارول به د افغانستان، امریکا او اتحادي ملکونو په ګټه وي. زه د شپې د عملیاتو د مسلې په اړه کوم تړون ته د رسیدلو وخت نشم ټاکلی خو زه وایم چې افغانانو ته د خپل امنیت د ساتلو ډیره برخه سپارل چې د ځینو عملیاتو کول پکې شامل وي پرمختګ ښایي.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت یو مرستیال سلاکار شهدا محمد عبدالی له خلیل کلی چې د شپې په عملیاتو کې به امریکایان بیا هم مرسته کوي خو افغان پوځیان به د عملیاتو د ټولو خواو مشري کوي. د یادونې وړ ده چې حامد کرزي څو ځله ویلي چې د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون له کولو مخکې باید بهرني ځواکونه د شپې لخوا د افغانانو په کورونو چاپی وهل ودرئ او د خپل لاس لاندې زندانونه دي افغانستان ته وسپاري. د زندانونو د سپارلو په اړه امریکا او افغانستان په دې وروستیو کې یو تړون لاسلیک کړ. د امریکې د دفاع وزارت وایان جارج لیټل ویل چې دوی د شپې لخوا د بهرنیو پوځیانو د چاپو د وهلو په اړه د افغان حکومت په اندېښنو پوهیږي.
له یوې مودې راهیسې افغان حکومت په دې اړه اندېښنه درلوده. مونږ په دې پوهیږو. مونږ په بیلابیلو وختونو کې د شپې د عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه هم خبر یو نو ځکه د افغانستان سره په دې اړه د یو تړون په کولو کار کوو.
وال سټریټ جرنال رسپانې لیکلي د شپې د عملیاتو په اړه وی هوکړې ته د رسیدو سره بعد افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله تړون لاسلیک کولو ته هم لاره هواره شي چې لمخې به افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یقیني شي. امریکا ویلو سټریټیجیک تړون بار راتلون کې میش په شیکاګو کې د افغانستان پاړه کې دن کې کانفرنس کې او یا هم له دغه ناستې تر مخه لاسلیک شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو د مشال ریډیو نازمو خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. تاسو موږ ټول خبرونه شته دي تاسو کولی شئ تلار شئ زموږ خبرونه واوري. په بلوچستان کې تاجران وای د وخت نا وخت اړتلونو او لرینونو یي کاروبار له بد ورځو سره مخامخ کړي. دوی زیاتوي همیش یي په مجبوری کې هړتلونه کړي گنی د عمل نه کول په صورت کې د زیان او رسیدو خطر وی نو ځکه دوی په اړتل کې برخه اخلي. زموږ همکار نیاز موسی خیل په ریپورت لري.
تاجران وایي لوی خوا د هدفي وژنو او نه امنۍ لوجې د دوی کاروبار اغیزمن شوی. هلته بلې خوا ته د یوې نه بلې ورځې هړتالونو یې کاروبار ورخراب کړي. یو تاجر محمد بلال په دغه اړه وایي
په کوم ورځ هړتال یو خو هغه ورځ بازار بندې بیا به دا نیکسټ ورځ باندې چې کوم د هغوی خل نه راځي او چې کوم ورځ مظاهرې بیا لیډیز د فیمیل چاس ورسره وي نو هغه فیملي خو بیا د مظاهرو سویرېږي چې مظاهرې په هغه باندې مطلب جنجال پېښېدل سي ټکان یا بله کیسه وي نو دېسه پر هغه باندې ډېره تاثرات پرې وځي. نو دې هر دوی ورځ بعد مړتال دوی ورځ بعد مظاهرې نو کاروبار خوند نشته دغه کیسه.
له تاجرانو سره سره عام مزدورکار خلک هم له وخت نا وخته هړتالونو او لاریونونو سر ټکوي. د کوټي پر باچا خان سلورلاري ولاړ مزدورکار کس عینالدین په دغه اړه وایي
کار نو کومه به کار لاړ سه بس دغه مطلب کار نشه وس ته مزهره کسی دی هر شی دکانداری دا ګرد سره ودرې چې به موږ دغه سامان نه من سره پورته کو لاړ سه نور رسیس بیکار.
یو عام کس حضرت علي د ستونزې په اړه وایي
کارونی کاروبار نی ټپ ولاړی هغه چې ګل روز کار وکي مثال درې څلور سو روپۍ د ورځې روزانه راځي هغه چارتال نه د کسي هغه بند سي نو غریب خدا ولاړی کور یو ران سو مثال هم خلک د غره کم پات دي بازارونه بند ګرځي ډیر غټ تاثیر کوي چې هم خلک باندې.
هلته د بلوچستان د تاجرانو اتحادیه یو مصر الادات ترين بیاوي تاجران همیش مجبور وي چې د سیاسي ګوندونو پر غشتنې کاربندیز وکړي.
ټول دکانداران چې دي هغه د دې وامه باندې هغه به کدنې څو ډبره راوغورځي کان راوغورځي زموږ شیشه ماته سي څوک به زه تیر راورسي دکانداران د خپل خوښه نه کوي او د هړتال مختلف دغه یو د شرطال چې د دکاندار خپل خپل فائدې یعنی ولې مسله باندې پاتې چې د دکاندار سره همکاري کوي او یو د شرطال چې هغه خپل سیاسي ګټه لپاره هغه دکاندار به مرې مجبوري کوي.
د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو صوبایي مصر سردار مصطفی خان ترين بیاوي هړتال او احتجاج جمهوریت لاره ده. خود د پوینا تاجران دي د هړتال کولو پر مهال حقیقت هرو مرو وساري
هړتالونه چې کوو دا خو ګورمنټ ته حکمرانان ته موږ دا نشاندهیانې په ګوته وو چې یعنې ولس په داسې مشکلت کې دی او دا موږ بار بار و تاجران ته ویلي دي او د خلکو ته موږ ویلي دي چې وروره هر سړی راځي هړتال کوي تاسو د هغو مرسته مه کوئ چې هغه غنه دي هغو مادې هړتالونه کوي تاجران بادریان باید چې ودې ته چورت ووایي.
د سیمې خلک وایي له هړتالونو همیش تاجران او عام خلک متاثر سوي دي. ګڼي د دوی په وینا تر اوسه داسې نه لیدل سوي چې حکومت دې د هړتالونو له لارې د خلکو یا سیاسي ګوندونو پر غشتنو عمل کړی وي. نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه.
اوریدونکو په پروجیکټ سندیکیټ کې لیکوال جاوید برکی وایي چې د پاکستان اوسنی بحران د سیاسي جوړجړی له لارې هوار شینو د هیواد بعد نور اسلامي هیوادونو لپاره یو مثال وی. حسیبه شهید د دې تفسیر مهمه برخه دروري.
په پروجیکټ سندیکیټ کې لیکوال جاوید برکی لیکلی پاکستان د محل په یو وخت ل درې حالتونو یا انتقالونو سره مخامخ دي. لیکوال وایي د غدري حالتونه باندې یوازې په پاکستان بلکې په اسلامي نړۍ کې څه نتیجې ولري. په ځانګړي توګه عربي نړۍ کې چې یې حکومتونه بدل کړل ډېری اسلامي هیوادونه د لزګونو کلونو لپاره د ټولواکو مشرانو لخوا چې یا خو نیغ په نیغه د وسلوال پوز نه راغلي وو او یا هم د پوز لخوا ښه پیاوړی ملاتړ درلود اداره شوي دي چې پاکستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دی. پروجیکټ سینډیکیټ وړاندې لیکي که عربي نړۍ خپل ټولواکه حکومتونه اوس بدل کړل، خو پاکستان په دې هیواد کې لا درې کاله وړاندې د پوځ نه قانونه واکداري ختمه کړې وه، او لکه د عربي نړۍ په شان دغه فشار د منځنۍ طبقې لخوا راغلی و. جاوید برکی په دې لیکنه کې د امریکا د سیاسي کارپو سیمویل هن ټینګټن د لسګونو کلونو پخوا هغه خبره راخلي چې ټینګار کوي مخ پر ودې هیوادونو کې چې کمزوري حکومتي ادارې هم ولري او اقتصادي ثبات رامنځته شي، نو بیا ضروري نه ده چې پکې یو سیاسي ثبات هم رامنځته شي. په دغه راز هیوادونو کې اقتصادي وده ممکنه وي، خو اکثره پکې سیاسي بې ثباتي راځي. لیکوال وایي درې خبرې پخلی پاکستان او ترکیه هیوادونو په 1990 او د 2000 لسیزې په پیل کې کړې، او وروسته بیا په عربي نړۍ کې هم ورته حالت رامنځته شوی دی. په لیکنه کې دغه امریکایي سیاسي کارپو په حواله راغلي په هغو هیوادونو کې چې ځوان نسل اقتصادي پرمختګ کوي خامخا د هیواد په پریکړو کې د ګډون غوښتنه کوي. پروجیکټ سینډیکیټ لیکوال وایي صحنې ته د ننوتونکو دغه راز منځنۍ طبقې او مخکښو کسانو د چلند او موازنې د ساتلو لپاره باید یو میکانیزم جوړ شي، او پاکستان د دغه راز میکانیزم د لټون په حال کې دی. لیکنه په پاکستان کې وروستیو سیاسي حالاتو ته لکه د پوځ نه ملکي حکومت ته د واک د رسیدو او انتخابي مشرانو واکمنېدو ته په اشاره لیکلي چې په دې هیواد کې عدالتي نظام، رسنۍ او ډېرې نورې ټولنیزې ادارې نه یوازې دا چې په خپلو پوځي اډو کې د پوځ پاتې کېدو هڅه کوي، بلکې په دې هیواد کې په ټول سیاسي اسټابلیشمنت نظر ساتي. لیکوال جاوید برکی خپل لیکنه په دې خلاصه کوي چې په پاکستان کې دا وخت واک له مرکزي ادارې نه قومي حکومت ته د انتقال په حال کې دی. لیکوال وایي که چیرته د پاکستان دغه انتقالي بهیر په بریالیتوب سره سرته ورسید، نو دا هیواد به د هغو هیوادونو لپاره چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو هڅه کې دي یوه نمونه یا ماډل وګرځي.
حسیبا شهید مو اورید اوریدونکو د غړې په اخره کې لکه واده مو چې د سرکړې واتلان خبرونه درورو د مشال ریډیو د اتلان نه خبرونه د ستر پښتون فلسفي او سیاسي شاعر غنی خان پاړه د پروګرامونو د لړۍ دریمه او وروستۍ برخه ده. د خبرونه ز بشیر ګواخ تاسو جوړوم، او تاسو هر پنځشنبه یا زیارت او د جمعې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدئ شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. اوریدونکو په تیرو اونیو کې مو د غنی خان د شخصي ژوند او شاعري په اړه یو څه واوریدل. دا اونۍ بعد هغه په سیاسي ژوند، ادبي هلو ځلو او نظریاتو په اړه لږ څه نور رڼا واچو. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا صوبایي مشر، لیکوال او نوموتی سیاستوال افراسیاب خټک چې د غنی خان سره یې ډېره ناسته پاسته درلوده، دوه اونۍ وړاندې د غنی خان د 14 تلین په موقع په یوه غونډه کې غنی خان یو نابغه وباله او ویل
غنی خان رښتیا خبر ده چې د پوهې او د علم بهرو سمندرو انسایکلوپیډیا وا. زه دنیا کې ګرځېدلی یم، ډېر تعلیم یافته خلک مې لیدلی دي، خو ما داسې یو انسان نه دی لیدلی چې دومره علم لرلو. تاسو معلومه ده چې شروع یې د قرآن او حدیث نه کړې ده، عربي فارسی، بیا کیمستری ویلې ده، بیا امریکي تلاړې شوګر ټیکنالوژي ویلې ده، بیا د ټیګور په شانتی نکیتن نوم سکول کې رابندر ناتھ ټیګور چې لوی ادیب د هندوستان د هغه یو سکولو شانتی نکیتن چې مطلب یې د امن کور، په هغې کې بیا سبق ویلی دی او دا ښکلي هنرونه زده کړي دي، موسیقي، پینټینګ، مجسمه جوړول، هغه ښه موسیقار او ښه ستار به غږولو، هر پینټینګ یې د معنو نه ډک، مفهوم نه ډک.
د پېښور د پښتو اکیډمۍ مشر غړي، لیکوال او څېړونکي راجولي شاه خټک هم د غنی خان سره ډېر وخت تیر کړی او د هغه شخصیت او کار یې له نږدې څخه کتلی او څېړلی دی. ښاغلي خټک د غنی خان په اړه تلان خپرونې ته وویل
دومره دنګ او دومره لوی او دومره عظیم شخصیت و کنه غنی خان چې په هغې کې د پښتو د فلسفې دا ټول چې کوم علاقه درونه دي هغه په دې پوهې هم و، هغه په هغې کې یو خو قدرت وجود ښکلی ورکړی و، دنګ او زوراور او څه بل ذهن قدرت الله ورکړی و، لوی دغه یو آرټسټ و، کلا پیژنده په کلا مهن و، او بیا داغه یو فلسفه وا د ژوند په باره کې د ذات په باره کې د وجود په باره کې د پاره خو ډېر کم خلک پوهېږي ځکه چې کار پرې دی چې د هغه د تمز و مزه د ټوکو ټکالو شاعري چې کړي ده نو هغه هم ډېره سنجیده شاعره ده خو په ټوکو کې په طنز کې په ذات کې هغه رساس گزار کوي په ځله دغسې اخلاقي خرابو باندې دغسې کردارونو باندې نو موږ خو نږدې ور سره پاتې شوي موږ د هغه سړیتوب لیدلی دی موږ د هغه میلمه دوستي لیدلی ده موږ د هغه پښتو لیدلی ده په پښتون ولی باندې چې په پښتون باندې څومره میانو په خپله خاوره په خپل وطن هغه خو تا دی زما وطن د لالونو خزانې زما دا به هر چا اورېدلی دي
زما وطن دلالونو خزانې زما سهارا درکې دي د ترونه خانې زما زما وطن دلالونو خزانې زما سهارا درکې دي د ترونه خانې زما تولے تلے زمانے زما
غنی خان د خپل شعرونو د لارې پر ملایانو ډیر تنقید کاوه او په غلطه توګه د اسلام د استعمالولو او د ځان لپاره د خلکو د کارونې لپاره یې پینیو کې کړی دی. خو راجولی شاه خټک وایي چې ملا د ټولنې یو کردار دی، پر هغه لکه د بل هر چا تنقید کېدلی شي او په ملایانو تنقید کول د اسلام سره دښمنی نه بلکې د ټولنې اصلاح کول دي.
و سبق هغه شخصیت د غنی خان دومره دروند شخصیت او دومره خوږ او دومره ښکلی شخصیت چې ډېر کم په پښتنو کې داسې خلک پیدا کېږي. بیا قدرت یو رسا ذهن ورکړی و، لوی نظر یې ورکړی و. نو هغه د غنی خان افکار فکرونو ته چې موږ ګورو په هغه کې یو صوفیانه رنګ دی. هغه خو ګوره خدای پاک ته وایي که نه چې زما مینه د ادب له پنجرې وځي وایا سمرا دی جانان کرم او رب سمرا، یعنی هغه خدای تعالی سره ډیره زیاته شدید مینه ده. په دغه دینه کې هغه یو ازادي کوي خدای دې ژوند ته او کائنات ته او دې ټکو ته او دې ناهمواره ده چې ګوري د څه سوالونه څه ګیلې څه شکایتونه پیدا کېږي د بني آدم. نو هغه په خپلو شعرو کې وایي او څوک چې دا وایي چې د ملایانو خلاف و نو هغه روایتي ملا هغه محتسب چې د هغه کردار په هر معاشره کې غدر کېږي خصوصا په پښتنو کې هم داسې کردارونه چې هغه کې یعنی د پښتون والی کم قدرونه دي د پښتو چې کوم رواجونه دستورونه دي هغه ملا نه شي ترسره کولی. بیا هغه داسې کیسه کېږي چې په دغه کردارونو کې دا وي چې داسې منافقت او دا نورې اخلاقي خرابې پیدا شي. نو یو خو دا خبره ده چې هغه ګندلې دي، د دې هرګز دا مطلب نه دی چې هغه د اسلام خلاف و.
د غنی خان په شاعرۍ کې طنز هم ډیر و. هغه د مختلفو سمبولیکو شیانو په یادولو سره په طنزیه توګه د ټولنې د اصلاح لپاره کار کړی دی.
پوہے
منتب او د کڼو اذان دل تک ہر آیات د خود و حسن آیات دل تک گویا منصور دل تک گونگے سقرات آل سر یوزے شاہ دشمن تصویر جوڑتا کدی تیرو نمالا ہے بدر منیر جوڑتا یا میں پبڈا کا یا میں پبڈا شاہ یا میں پبڈا کا یا میں پبڈا شاہ
افراسیاب پټک بیا وایي چې غنی خان په خپل شاعرۍ او نظریه کې تصوف درلود او خلکو ورته غلط رنګ ورکو. هغه د غنی خان د ځینو ځانګړتیاو په اړه ویل
په خیال کې هغه صوفي او د تیز شک نشته تصوف یې منلو او په تصوف کې خصوصا بیا منصور چې منصور یې ډېر خوښ او بلا شعرونو کې منصور ته اشاره کړې ده نو لیونی منصور خپله چې په دار وخت څه لیدلی وو ځکه په تلوار وخت بیا هغه داسې ژوند غوښتو چې په ځوانۍ کې مستی وخته او داسې مستی وخته و چې داسې مستی غواړم چې مرګ نشي وجلی
د وصال مزخما نوې سکلې په فراق با تر ازلا خوشال یار میوا غسر کی پانو لیونی شن ابس خلق راولی طبیبان مالا جی اخی پچڑا خوار غنی رخصت چی
کله چې غنی خان د خپلو نږدې مرګ ودرداوه نو له هر څه یې زړه مول شو مایوس شو او داسې شعرونه یې لخلې ووتل
خو بیا چې کله د ژوند اخري مرحله ته راغی مېرمنې وفات شو د زوی چې د مخې وفات شو نو هغه غم چې بیا والو نو بیا وې چې یا د ژوند بیله له جنگ دی او یا زه پهلوان نوم یا د ژوند بیله له جنگ دی او یا زه پهلوان نوم ما خو هیڅ کوم نه لیدل چې ضرور شو بغمو
دهغه لال زدهغه دستر گتو رومان زب دهغه پسینتن ود نسکو رومان او سیخ کا تخکات دمزار کانو تگو رومان پرتا د چیز
مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو د پښتنو د اتل غنی خان په 1996 کال کې د 20 کلونو په عمر کې وفات شو. هغه د خپل وصیت لمخې د خپل مور د قبر سره خوا کې په 400 کې ښخ دی. له همدې سره در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
چلاند دخپو دی دخاو رت گورے وی دچا شندسری او دچا سپرگی تورے دا دیرے ما شکی دی چتلی پخندا ورطم کچڑا